السلام علیکم ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم په لید سات خبرونه کوو. په هرات کې د ځوانانو هغه ډله د طالبانو لخوا نیول شوې چې ځان د پی کی بلایندرز مشهور سریال د کرکټرونو په څیر جوړول. دوی په انستګرام کې خپل ویډیوګانې خپرولې او اکثر به د هرات په جبرائیل خارګوټي کې ګرځېدل چې د ګڼو خلکو پام یې ور اړولې وو. که څه هم چا له دغو هراتي ځوانانو شکایت نه دی کړی، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی چې دا ډله ځوانان یې د دوی په خبره د پردیو د فرهنګ د تقلید په خاطر نیولې دي. پیکی بلایندرز له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د برېټانیا د برمنګام ښار د یوې مشهورې ډلې په تړاو جوړ سریال دی چې ګڼ مینوال لري. په دې سریال کې اصلي څېره ټام شلبي نومیږي چې د پیکی بلایندرز ډله رهبري کوي او اکثره د حکومت له سترګو پټ د وسلو او شرابو قاچاق او تجارت مخته وړي. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو په مشرۍ سازمان او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتړ تیر ګڼل کیږي او دوی نشي کولی چې د ښځو مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبې په خپله ایکس پاڼه دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین ته په اشاره کړې چې د نومبر میاشتې له 15 راهیسې پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نړیوالو مرستو کمېدو ته اشاره کړې او لیکي چې له ډېری دغو سازمانونو او ادارو سره مرستې زیاتې کمې شوې او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی و. د دې ادارې په خبره د مرستو د کمېدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلور دي ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې بې وزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي. دا خبره د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو په دوحه کې له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د ښاغلي سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوې چې ورسره د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغیزمن شوي دي. تایلند نن په خپل ګاونډ کمبودیا هوایي بریدونه پیل کړي دي. تایلند پوځ اعلان کړی چې شاوخوا 15,000 کسان د دې هیواد له سرحدي سیمو څخه ایستل شوي دي. د کمبودیا د اطلاعاتو وزیر ویلي د دوشنبه په ورځ د تایلند په بریدونو کې لږ تر لږه 4 ملکان وژل شوي دي. د ان تایلند پاوز ویان وین تای سورای د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل پولي ته نږدې د کمبودیایي ځواکونو په بریدونو کې یو سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان دي. هغه ویل تایلند ځان دفاع لپاره د کمبودیا په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي. نوې جګړې په دواړو هیوادونو کې زرګونه ملکي وګړي اړ کړي چې له خپلو کورونو وتښتي. په اکتوبر میاشت کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د دوام په اړه یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړ او د اوربند غزولو وروسته له تایلند او کمبودیا سره د نویو سوداګریزو تړونونو ژمنه وکړه. په سوریه کې د احمد شاره په مشرۍ د بشر الاسد رژیم د پرځولو یو کال پوره شو. د سوریه ولسمشر احمد شاره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې اموي تاریخي جماعت ته لاړه او خلکو ته په وینا کې د سوریه د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ. زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته راوتلي وو او له سهار وختې د بشر اسد رژیم د پرزیدو دي او کلنۍ په مناسبت جشنونه نیولې دي. د 2023 کال د دسمبر په 8مه د حیات تحریر شام ځواکونو تر څو نویو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړ او د اسد کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. خبرونه ملازادي رډو واوریدل. وړاندې پرافورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت به د ژمي په موسم کې نور هم خراب شي. دې وضعیت په تیره د ښځو پر ژوند ناوړه اغیز کړی.
شاله تو کې چې دې خوړې په کور کې واره یې چې مان راخوا دي که سمې کې ورور چې شي مم کو جن لرګاشتن بخاري ستدي کریاره باندې کریاواله برخنه را باندې کړې دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دوی په دفترونو کې د ښځو پر کار لګول شوی محدودیتونو د سازمان د دې سازمان پر چارو ناوړه اغیز کړی.
مطلوبه بندیزونو نورګنارانو زیاتره پروژې ودرولې سمنګ هم یو غټ فند چې منګه دی راخستو تیر کال هغه ودرو.
د ملګری ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابټټ وای په افغانستان کې زیات شوی ترافیکي پیښې په دې هیواد کې ډېر مرګ ژوبل رامنځته کوي.
دا موټر کندز ته په لاره وو، په سړک یو تاوکښت دی. دغلته د بل موټر تیز لایزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي، او دا چې سړک تنګ وو موټر چپه شوی دی.
او په یو راپور کې به دا هم واوري چې د خوست ولایت د تریزو او علي شیر ولسوالۍ اړوند قدمو اوسیدونکي په سیمه کې د یوه اساسي پل د رغولو غوښتنه کوي.
پکتیا او دی پکتیکا او بوټل په مونږ په دغه طرف نیرتی، او داسې په کول کې داسې واخه چې دوی درې میاشتې دغه تی به یې مونږ سره باندې و.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې فقره خورزوکی زیاته شوی، او خی دا وضعیت به په ژمي کې لا هم خراب شي. د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل ساکا ویل د دې ادارې نیمایي تمویل کې کم شوی، چې له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د فقر او خوارځواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې، او ویلي دي چې د مرستو د کمښت لامل د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاول الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې دبليو اف پی د یک شنبه په ورځ د دسمبر 1 په خپل ایکس باندې خبره کړې، ویلي د مالی سرچینو د کمښت لامل په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکا ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بیساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات 80% کمو. افغانستان کې موږ خپل مرستې له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټې کړې دي. په هغه سیمو کې چې موږ پوهیږو د ژمي په رارسېدو سره به ماشومان ژوند وبایلي، نه یو توانېدلی چې ورله مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې فقر او خوارځواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي، او هغه کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساري نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نو مخفور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د سوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده، او دا چې اند کور د کرایې د ورکړې پیسې اعلان لري. دغه میرمن چې خپل اوم کونډه ده او په خبرې د خاون بل کونډه او د یو مړ شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټي کوټ ولسوالۍ یوې بیوزلې میرمنې هم له ورته وضعیت شکایت وکړه، او ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې سپینګیری، زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅوک نه لري. دی هم چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ویل
او د سبا وخت ساده شو خراب دي په مخته مش کله په مخ نه شو درځه خدای امتحان در باندې راوسه یو په موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي، کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سوګ نشته دي سره ماند دي هم شر زې مې به سره د بس اعصاب تکلیف لري دا بل چې هغه کې ورته تیږي هغه ګردو کې تیږي بس د ګردو پرشن پر راغله دي.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی، چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غیدارې په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې، او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال 10.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلی ل دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یاد ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو خراب شوی وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د دوی پر افغان خزینه کارکونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څنګ ویلي دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقوقو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته ننوتلو منع کړی دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکو وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شوی کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې خزینه کارکونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه خزینه کارکونکو ته سخت اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څنګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
ام دې مسایل لوګا جنا چې خزانه او تپ کې زیاته برخ نه ورکول کېدل، ام د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د ام د حکومت لوخا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. سمنګ هم یو غټ فند چې منګه دی راخستو تیر کال هغه ودرو موټر دونو مسله هغه اکټیویټي نه ټولې بند شي. نو دا یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د خزانه سټاف هم کمیږي، بیا نشي کولای چې
دا په داسې حال کې دا چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان خزینه کارکونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته لورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان خزینه کارکونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ځوان ژغورنې خدمات وړاندې کول به همره له خطر سره مخ شي. یو ان وومن ویلي چې د افغان خزینه کارکونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان خزینه کارکونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په دسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما دروان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نور ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د خزینه کارکونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
آزادۍ رادیو اوري. نږدې دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د خلکو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې او ترانزیت پر مخ تړل شوې دي. تیره اونۍ د پاکستان د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې دغه لارې په افغانستان کې د افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د بشري دلایلو په خاطر پرانیزي، خو د طالبانو حکومت وویل چې تر څو پورې چې له اسلام آباد څخه کلک ضمانتونه نه وي ترلاسه کړي تر هغو پورې به دا لارې نه پرانیزي. له بلې خوا راپورونه وایي چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې سوداګرو سره دا شکایتونه ډیر شوي دي چې ولې د پاکستان مرکزی حکومت د دغو لارو د خلاصونو لپاره هڅې نه کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید دا لارې ډیر ژر د دواړو هیوادونو د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. د دې موضوع د نور سپیناوي لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګڼې خونې مرستیال محمد یونس مومند د ټلیفون لارې را سره وصل دی. مومند صاحب، خبرونه ته راغلاست. بله مومن صاحب، راپور نمو ترلاسه کړی دی چې د پاکستان په تیری باندې خیبر پښتونخوا ایالت سوداګرو غوښتنې ډیرې شوې دي چې باید دغه لاره نور پرانستل شي. تاسو چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل چارواکی یاست، تاسو سره تماسونه حتما نیول شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د رادیو د ازادي رادیو محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته، درنو وطنوالو ته، دې کې شک نشته چې د افغانستان تقریبا د کلو کلو را په دې خوا د دې غلارې څخه ډېری ضربې او تاوانونه لیدل دي. ولی په دې کې هم شک نشته چې د دواړو ملکو خلک او یا د دواړو هیوادو خلک په دې باندې همیشه کوشش کوي چې څنګه دا لار د سیاست څخه او د مشکلات څخه خلاص لار وي او خلک پر دې لار باندې عادي راتګو کې عادي تجارت کې. ولی اخیری سیاستونه چې و هغه دا سیاستونه و چې عجولانه سیاستونه و او د افغانستان او پاکستان په خپل پر خپل وګړو باندې داسې یو مشکلات راغلل چې هغه وګړي تقریبا دغه نن چې ما معلوماتونه وي تاسو معلومات دقیق دي چې د په خیبر پښتونخوا کې ټول تجاران هر ورځ د خپل رسمي دفتر او یا هغه چارواکو چې هغه ته مسولیتونه لري د وګړو دروازي ورته کوي او ورته وایي چې تاسو لار خلاص کی. یقینا دا تماسونه او په شخصي لحاظ هم ډیر تجاران تماسونه نیسي او وایي چې موږ دغه سیاست چې لار بند ده، لار بند ده او په تجارت کې مشکلات دي، خلکو ته بیکاری رامنځته شوی ده، موږ د دې خلاف باید لار خلاص شي.
په پاکستاني چارواکو چې دغه لار کله بندوله، یعنی ورسته له هغه چې ډیر غوښتنې مطرح شولې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو چې د لار خلاص کړي، پاکستاني لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو وویل چې زیان موږ ته نه رسیږي، زیان افغانستان ته رسیږي دغه لارې بندېده په بندېدو سره. څه اوس ویل کېږي زیان کوم لور ته ډیر رسیدلی ده؟
نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په سیمه کې یو همکار ملک دی، هم د جنوبی آسیا هم د مرکزی آسیا ترمنځ باندې، او هیڅ وخت د هیڅ مملکت سره کومه نزاع نه ده پیښه کړې. د افغانستان خلکو او خصوصا د افغانستان د اوسنی حکومت د زعیم جناب علي قادر امیر المؤمنین صاحب، تاسو که د هغه د ویناو چالې دلی وي، د هغه ویناوي ټوله پر یو شی همسایتوب باندې ولاړې. همسایتوب په اسلام کې تاسو ته چې هیڅ وخت باید همسایه هزار نه کې، حتی ز نورې دغه ته نه زمه چې د همسایه که څوک هزار کې
هغه خو مومن صاحب دغه په ورورګلوي په اسلامي په هغه باندې ټول باندې تاکید وشو. بله
درته راځم خبر راست دا چې څوک وایي چې موږ ته تاوان پروسه شکل تقریبا تیاتر چې تیر کلو کې تقریبا هر ورځ د دې په سلګونو موټره دغه اوس وخت زه تاوان په دغه ورځو کې به تقریبا د ورځې یو سل نیوي موټره دیوادې کې نوتللې، کچالو پرېږده، پیاز پرېږده، ترکاری پرېږده، دا به تللې جنوبي آسیا ته. یعنی دا داسې نه دي چې دوی وایي موږ ته تاوان رسېدلی، په خپله یو چارواکي ته به تاوان نه رسېدلی، دا به د هغه شخصي خبرې، د هغه به کار جوړي، ولې عامو خلکو ته د پاکستان تاوان رسیدلی، د پاکستان تجارت د غوسم، د پاکستان د لارې چې دی تجارت باندې دی، بستا مرکزی آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، دا ټول
بله. خو داسې بریخي مومن صاحب د افغانستان د بڼوالو، د بزګرو، د بیچارو چې کله د فصلونو وخت برابرسید، د تازه میوو هغه ټول خصاص ولې په کراتو دا کلونه دا تکرار شول. آیا اوس پاکستانی سوداګر د خپلو هغه تازه میوو په غم کې دي چې باید دا خصاص نشي، دا باید افغانستان ته راشي، او د افغانستان لارې باید نور منځنۍ آسیا ته لاړ شي، او که د افغانستان د خلکو په غم کیدی
دې کې شک نسته چې په همیشه ولې دا به د حکومتونو تقاضا وي چې اوس په دغه وخت کې د لارې خلاص کړي. خپل ولې زه د دواړو خلکو سوداګر چې زه پیژنم، که زموږ موټر د دې خواصورتي، دغه موټر بیا پاکستانی موټر د مال وړي در لاهور پورې، د مال وړي در واګي پورې، د مال وړي در کراچي پورې، د مال وړي در سند پورې، در ټول ځای پر رسیدي. دا حالته د دې کارو یوازې داسې نه دي چې افغان لوري ته تاوان ورسېدي، د دغه مالو د دغه جنسو څخه که زموږ تازه میوه دي چې کار زیات دي، د دې تاوان. یعنی په دې کې همیشه د دواړو ملکو سوداګرو چې موږ سره کښېنستلي یو، هغه دا وایي چې باید سیاست د تجارت څخه جلا سي، او باید تجارت ته تاوان ونه رسېږي. ولې زه فکر کوم چې هغه عجولانه سیاستونه چې د پاکستان محترمو حکامو کړي وه، دا اوس دې ته راوچې دي په خپل د دې تاوان ویني، او ارزو دغه ده چې د یو څه تضمین لکه د افغانستان حکومت چې ویلي، د افغانستان د ریاست الوزرا جناب اقتصادي معاون صاحب چې ویلي چې باید د یو خاص تضمین په مقابل کې باید د لاره خصوصي نور تجاران د دې توان نه لري چې نور تاوان برداشت کړي. ډیره مننه د ازادي راډیو په شمشه د افغانستان د سوداګرو ژغ رسولې دي. مننه
کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډي خونې مرستیال محمد یونس مومند.
لخبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ وای په افغانستان کې ترافیکي پیښو کې زیاتوالی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې ډېر مرګ ژوبلې همدا ان ترافیکي پیښې رامنځته کړې. د سازمان په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول، د پلي تک ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول، او دغه راز د ترافیکي سرعت کمول کولی شي د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات په افغانستان کې په ترافیکي پیښو او دغه پیښو لامل د رامنځته شویو مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام پرون یک شنبه د دسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکښ لامل بللې. یو ان هابیتات ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول، او د ترافیکي قوانینو پلي کول د ترافیکي پیښو لامل د رامنځته کیدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د دسمبر 8 ناوخته د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د 404 مسافر وړونکي بس موټر د چپه کېدلو له امله له 10 ډېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علي آباد عمومي دروازې ته سیرمه یو لوی 404 موټر د چپه کېدلو له امله نږدې 2 تنه زمون ملکی وګړي په شهادت رسیدلي او شل ترنور ټپیان شوي چې ټپیان د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ پولیسو له لورې د کندوز حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه انتقال شوي.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې او ویلي دي چې د ټپیانو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمیر ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لویو لارو ډېرې ټرافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمیر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز ټرافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندز ته په لاره وو، په سړک یو تاوکخت دی، دغلته د بل موټر تیز لایزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ وو موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشوالی دی.
لدی پیخې مخکې د روان کال د قوس په لومړیو کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لاره د یوې ټرافیکي پیخې لامله د لږ تر لږه لسو کسانو د مړینې او دولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیه قومندان مرستیال ویلي وو دا پیخه د 302 بس مسافرونکو موټر او پلین کوچ ترمنځ رامنځته شوې وه. حادثه مو کړه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټر به وخت مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بللي.
د خوست ولایت تریزیو او علي شیر ولسوالۍ اړوند قدمو اوسیدونکو په دې سیمه کې د خوړ پر سر د اساسي پل د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په بارني او سیلابي موسمونو کې دوی لارې بندېږي او خلک نشي کولی له یو ځای نه بل ځای ته تګ راتګ وکړي.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سلاب یا خوړ د قدم او سیمې لمنځ تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتک بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکو سید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د ارتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغه سي ډیر کومونه دي، صداک، لندر، قدم، تراغه، ځکه خېلې پر ارنو خېلې په موږ سیمه مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې به داغه دی پکتیا او دی پکتیکا او بو ټیل په مونږ په داغه طرف نیرتی او داسې په کول کې داسې واخې دوی درې میاشتې داغه تی به یې مونږ سره باند وو فل ټمټ ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم او د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزانر په داتې نه چې کومه دوه پیر کې ګر پیر کې مونږ توي ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي شپږ میاشتې اندازه د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي. هغه بل لیار نیسو په کاشانه ډېر لارې دواغه په غوړې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نه مداخله وشته چې موږ ته د خپل لاز کې پال جوړ کړي. مونګه د افغانستان او غړیو خاک لرو چې مونږ ته داخه پال جوړ شي.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم او پسیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوی لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه د خواته راځي دلته مړی چې وشي مونږ مړی په لکانډو راته وو، یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ مونږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایل ریاست باندې غا کو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وو کومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوځي چارواکول د قدم او په ګډون د خوځ پټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم او سیمه اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوځ ولایتي ادارې هم دا ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورد یې ناستې کړې دي او د مرکز سره دا ستونزه شریکه کړې ده. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزې د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دیوی تریزی اولی شیر در لیوران کرخی پوگدو پرتا در خوست ولایت اولسوالی ده چه در قدم و پگردون تریزی، هارون خیل، تروبوال، علی شیر، لندر، سودک، کوچی او نور لوی اول قومون و خیلون پکی و سیگی. دیاد اولسوالی دگرن و سیم و سیدون که رسنه یو سر پخبرو که بیا حل تا دی پلونو، لارو، پاک و بو او روختیایی خدمتون پگردون دشوان پا بیلابیل و برخو که دشته سونزو ده حلولو غخته.